دی او پلان لري چې د غلطه د سیلګرو لپاره یو مرکز او پارک پرانیزي.
السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ 2023 کال د مارچ 18 د 14 منیټه دا مليحه میرزا د مو د مشال ریډیو د سحر لسو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. روانه خبرونه کې درته د پاکستان او سیمه پاړه د ریپورتونو تر څنګ 19 پروګرامونه تورتمونه او سازونه زنجیرونه وړاندې کوو. خو اول د دې سات تازه خبرونه اورو. اول د خبرونو سټکی حکومتي امیدوارانو د سېنات چیرمن او مرستيال چیرمن د سیټونو لپاره پرایو کې کامیابی حاصل کړي. د صحت په برخه کې د وزیر اعظم ځانګړي صلاحکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي په پاکستان کې د کورونا وایرس نوې چپه راغلي او په هرات کې یو موټر بم چاودنې اوه کسان وژلي. حکومتي امیدواران صادق سنجرانی د سېنات چیرمن او مرزا محمد افریدی مرستيال چیرمن منتخب شوی. پرون د پاکستان سېنات کې د چیرمن او مرستيال چیرمن ټاکلو لپاره رائے واچول شوې. د حکومتي امیدوارانو مقابل د اپوزیشن کاندیدانو د پیپلز پارټي یوسف رضا ګیلانی او د جمعیت علما اسلام فی مولانا عبدالغفور حیدری بیللې ده. د ایوان اته نوی غړو رائے واچولې چې پکې اته سلوي هوټونه صادق سنجرانی واخستل او ځل بیا هغه د سېنات چیرمن ټاکل شو. دغه مقابل د پاکستان ډیموکراټیک موومنت کاندید یوسف رضا ګیلانی 2 هوټونه واخستل. ګیلانی ته ورکړل شوی وو هوټونه په دې رد شول چې د ده د نوم مخامخ خانی پر ځای په نوم مهر لګول شوی. یو بل رائے په دې رد شو چې د دواړو کاندیدانو په نومونو مهر وهل شوی. اخوا د سېنات مرستيال مشر په سیټ د واکمن ګوند مرزا محمد افریدی د 450 رایو په وړلو سره وګټله. دغه مقابل مولانا عبدالغفور حیدری 40 رائے واخستلې. په دې کې هیڅ رائے مسترد نشوه. تر رای وروسته نو منتخب چیرمن او مرستيال چیرمن د خپلو عہدو لوړه وکړه. په عین حال کې د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف پی ډی ایم د صادق سنجرانی ټاکنه چیلنج کړي. د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری ویلي چې د پی ډی ایم سره تر سلا مشورو وروسته دوی عدالت ته د تللو فیصله کړې ده. د صحت چارو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي صلاحکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې په پاکستان کې د کورونا وایرس یو نوی چپه راغلی که احتیاط نشو نو دا په ټول ملک کې خورې دی شي. د مارچ په 12 په یو ویډیوي پیغام کې ډاکټر فیصل سلطان ویل چې د پنجاب غټ ښارونه د وبا له امله متاثره شوي. نوموړي زیاته کړه چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نوی قسم خپور شوی چې ډېره په تیزۍ سره خپرېږي او خطرناک هم ثابتېدی شي. نوموړي په دې ټینګار وکړ چې ټول باید د وایرس د مخنیوي په حکومتي لارښوونو په سختۍ سره عمل وکړي، ګنې د هیواد د صحت نظام باندې اثر پرې باسلی شي. دا په داسې حال کې ده چې په 1340 ساعتونو کې د حکومتي شمیرو له مخه د کووډ-19 ناروغۍ 2338 کیسونه ریکارډ شوي دي. د افغانستان په هرات ولایت کې یو موټر بم چاودنې اوه کسان وژلي او 350 نور یې زخمیان کړي. چارواکي وایي دا چاودنه بیګا د هرات ښار د 14 امنیتي حوزې اړوند شوې. د هرات والی عبدالوحید کتالی مشال ریډیو ته ویل چې اته امنیتي سرتیری د دغه چاودنې په ټپیانو کې شامل دي او یو بل یې وژل شوی. د هرات حوزوي روغتون د رسنیو د څانګې مسؤل محمد رفیق شیرزی مشال ریډیو ته ویل چې په زخمي شو کې ښځې او ماشومان شامل دي. د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې، خو د افغانستان د کورنو چارو وزارت یې لپاره وسلوال طالبان تورنوي. روس وایي که د افغانستان عبوري انتظامیه جوړیږي نو باید چې طالبان دې پکې شامل کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې ماسکو راتلونکې اونۍ د یو کانفرنس ته کوربتوب لپاره تیاری کوي. د دغه غونډې مقصد په دغه جګړه ځپلي هیواد کې د امن پروسه مخ ته وړل دي. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا دا بیان تر هغې 2 وروسته راغلو چې مخکې د مارچ په 12 ترکیه هم اعلان وکړه چې راتلونکې میاشت په استنبول کې د افغان امن مذاکراتو د میزبانۍ اراده لري. د مارچ 13 د کانفرنس لپاره ماسکو د طالبانو په ګډون یو شمیر سیمه ایزو هیوادونو ته هم بلنه ورکړې. دا لا نه ده واضحه چې آیا امریکا به پکې شامل وي که څنګه. د ایران سرکاري ټلویزیون پرون ویلي چې په مدیترینی اوبو کې د دوی پر یوې بارودون کې کشته ترهګر برید شوې. په خبر کې د ایران د کشتو د یوې دولتي کمپنۍ آی آر آی ایس ایل ویان علي غیاسیان له خولې ویل شوې چې دا کشته له ایران نه یورپ ته روانه وه چې د مارچ په لسمه ور باندې چاودنه وشوه. نوموړي ویلي چې د چاودنې له کبله اور لګېدو چې زر بیرته کنټرول شو. ایراني چارواکي وایي چې د شهر خورد په نوم د کشته د خرابې شوې سې د سمولو پس واپس هغې خپل سفر ته دوام ورکړی. په رپورټ کې ویل شوی چې په دې پیښه کې چاته زیان نه دی رسېدلې. ریاسیان د یو ترهګر پیښه او د سمندري غلاو یو مثال بللې، خو لپاره په چا تور نه دی لګولې. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. تازه مشال ریډیو خبرونه ته غوږی تاسو واوریدل. په خبرونو کې هم د مارچ په 12مه د پاکستان د سینیټ چیرمن او مرستیال چیرمن لپاره رای واچول شوې چې پکې حکومتي امیدوارانو صادق سنجانی او مرزا محمد افریدی دغه چوکو باندې کامیابی حاصل کړه. حکومتي امیدوار صادق سنجانی د پی ډی ایم امیدوار یوسف رضا ګیلانی مقابل په 3 رای خستو سره کامیاب شو، د سینیټ چیرمن منتخب شو. یوسف رضا ګیلانی بیا 2 رای واخیستې. په دې انتخاباتو کې په انتخاباتي پرچا په غلط ځای د مهر لګېدو په بنیاد پریزایډینګ افسر په مجموعی ډول 8 رای مسترد کړی. بلخو د ډیپټی چیرمن په چوکې حکومتي امیدوار میرزا محمد افریدی 450 او د اپوزیشن امیدوار مولانا عبدالغفور هدری 40 رای ترلاسه کړی. د اپوزیشن د بیلابیلو ګوندونو اتحاد پی ډی ایم فیصله کړې چې دغه پریکړه به په عدالت کې چیلنج کوي. مجید بابر په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی چې د صادق سنجانی د سوګند په حق پیلېږي.
دا د سوګند غږ د پاکستان د پارلمان د ایوان بالا یا د سنت د نوی منتخب شوی چیرمن صادق سنجرانی دی چې د مارچ په 12مه ترسره شوی انتخاب کې د اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم نامزد امیدوار سید یوسف رضا ګیلانی ته ماتې ورکړه او پر لپسې په دویم ځل د سینټ چیرمن منتخب شو. د ډیپټی چیرمن په څوکۍ حکومتي امیدوار میرزا افریدی په 450 رایو اخیستو سره بریالی شو. دغه په مقابله کې د پاکستان جمهوری تحریک امیدوار مولانا عبدالغفور حیدری 40 رای ترلاسه کړې. نو منتخب چیرمن صادق سنجرانی د سینټ د مرستیال چیرمن په توګه د میرزا افریدی نه سوګند واخیستو.
سب کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں
کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا
دا چیئرمین دے انتخاب لپارا پریزائیڈنگ افسر سینیٹر مظفر حسین شاہ وو او دا مرستیال چیئرمین انتخاب دا نوی چیئرمین صادق سنجرانی پر نگرانی کی تر سر شول. دا چیئرمین دا سوکای لپارا دا حکومتی اتحاد امیدوار صادق سنجرانی 8 او د اپوزیشن اتحاد امیدوار سید یوسف رضا ګیلانی 2 رای ترلاسه کړې. و رای په دې بنیاد مسترد شوې چې د ووټ په پرچای رای ورکونکو د ګیلانی په نامه نخا لګولې وا او یو رای ورکونکي دواړو امیدوارانو ته رای ورکړې وي. د اپوزیشن اتحاد د امیدوار سید یوسف رضا ګیلانی انتخابي نماینده یا پولینګ ایجنټ سینیټر فاروق ایچ نائک د پریزایډینګ افسر سید مظفر حسین شاه د هغه پریکړې مخالفت وکړو چې لمخې ګیلانی ته اچول شوی و رای مسترد کړې وي. فاروق نائک وویل،
اگر یا تو انس انسٹرکشنز کو پھاڑ دے
یا خو د رای ورکولو لپاره دا ہدایت نامه وشلوا او تاسو چې کوم رولینګ ورکړو هغه برقرار وساتئ. خو چې کوم رای ورکول کې دي هغوی دا ہدایت لوستي دي. دا ہدایت نامه په دې لړ کې خاموش ده چې د رای په پرچای به کوم ځای مهر لګوي. تر کومه چې د مهر لګولو تعلق دی نو د سینټ سیکریټریټ په خپله دا ہدایت جاری کړی وو چې په پرچای به د امیدوار په خانه کې مهر لګول وي. په کدا مهرونه د امیدوار د خانی نه بهر لګیدلی وي نو تاسو ته اختیار دی چې دا رای مسترد کړئ، ورنه تاسو سره دا اختیار نشته چې دا رای مسترد کړئ. خو پریزایډینګ افسر سید مظفر حسین شاخ په پریکړه برقرار وساتله او زیاته کړه چې ناکام شوی امیدوار د هغه د پریکړې پر ضد انتخاباتي ټریبیونل سره رجوع کولای شي. سید مظفر حسین شاخ وویل، 7 بیلټ پیپر د رایو په پرچای نشانونه د امیدوار لپاره مختص شوی خانینه بهر لګیدلې دي او دا و واړه نشانونه د یوسف رضا ګیرانی د نامې د پاسه لګول شوې دي. ځکه دا مسترد شو د پارلمان د ایواني بالا د چیرمن او مرستیال چیرمن لپاره ټاکنې د سېنات په ودانه کې ترسره شوې. پریزایډینګ افسر سید مظفر حسین شاه د کارول شو رایو د شمیرینې پس د چیرمن لپاره د انتخاب د نتیجې اعلان کړي. د مرستیال چیرمن لپاره حکومتي اتحاد قبیلی د لو سره تعلق لرونکو مرزا افریده او پی ڈی ایم د جمعیت علماء اسلام فیلډ علی جنرل سیکرټر مولانا عبدالغفور حیدری نامزد کړی وو. د جمعې پورس د پاکستان د معیاري وخت مطابق سکم درینی می بجی د وټونو اچولو پیل وشو او مظفر حسین شاه رائے اچونکو ته هدایات ولوستل او د وټونو د بخشي د سرپوخ کولو حکم وکړو. دا ټاکنې په داسې حال کې ترسره شوې چې د دې انتخاب نمخ کې د اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم دوو سینیټرانو مصطفی نواز کوکر او مصدق ملک په حواله پاکستانی ټلویزیون چینلونو داسې ویډیوګانې خپرې کړې چې پکې په مبینه توګه هغه د جاسوسۍ کیمرې ښکاري چې د دوی په خبره د چیرمن او مرستیال چیرمن د انتخاب لپاره ځانګړې شوې د رایو اچونو ځای یا بوت کې لګول شوې وي. اپوزیشن او حکومت په یو بل د دې کیمرو لګولو تورونه لګولې دي. د پی ڈی ایم د غړي مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په دې اړه وویل، دا کیمرې چا لګولې دي، ولې لګولې دي؟ دا هم یو حقیقت ته چې د سېنات پخوانی چیرمن او موجوده امیدوار دی او هغه د مارچ په 12مه سهار 5:30 بجې پورې د سېنات ودانه کې موجود وو. دا یو سرګند حقیقت ته چې د ټاکنو د غلا کولو حسي روان دي. موږ مخکې هم نشاندهي کړې و چې زموږ غړي وتا ټلیفونونه راتل او نن ثبوت هم ترلاسه شو چې د دې هواد استخباراتي ادارې د دې انتخاب نگرانی کوي. خوبل خواه یوی خبری غونډې ته د وینا پر مهال د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز د جاسوسۍ د دې مبینه کیمرو لګولو ترشا د اپوزیشن لاس و بللو. د حزب اختلاف یو لوی سازش رابرتیره شوی دی او د دې سازش خواهش دا دی چې هغه خلک چې کوم په دې کارونو پوه دي هغوی دا تاثر ورکوي چې د پېښې ځای ته خپله ورسېده. لکه څنګه چې څوک غلط کار کوي نو د هغه کړنې ځای ته ځي او هلته نه دوی بیا دا ډرامه جوړه کړه. د دې قضیه د پلټنو لپاره د سېنات سیکرټر د اپوزیشن او حکومت سره د تعلق لرونکو دریو سېنټرانو کمیټه جوړ کړه. د کمیټې به خپل تحقیقاتي راپور نوی منتخب شوی چیرمن ته وړاندې کوي. د سېنات د چیرمن د انتخاب نمخ کې نوو منتخب شوو سېنټرانو د خپلو سوکو سوګند پورته کړو. قائم مقام چیرمن سید مظفر حسین شاه د هغوی نه سوګند واخیستو. د سېنات ټولې سل سوکې دي چې پکې اته نوي کسانو خپل رائے وکارولې. د مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د خزانی پخوانی وزیر اسحاق ډار د ملک نه بهر دی ځکه رائے مونږ کاروله او جماعت اسلامي د دې ټاکنو نه د بایکاټ اعلان کړی وو. په سېنات کې جماعت اسلامي یو څوکۍ لري.
د مجید بابر رپورت تاسو اوریدو. اوریدونکو، پرون د پاکستان د سېنات غړو چیرمن او داغم مرستیال ټاکل واکمن تحریک انصاف او د اپوزیشن ګوندونو تحریک دواړو هڅه وکړه چې خپل نوماند د سېنات مشره په چوکۍ کې نوي، خو حکومت او ائتلافي غړي یو ځل بیا د صادق سنجانی په منتخبولو بریالي شول. پښتنه دا ده چې د سېنات چیرمن چوکۍ ولې مهمه ده او مهمې دندې څه دي؟ په امیر ساحل په دې موضوع د جماعت اسلامي له مشر او پخواني سېنېټر پروفیسر ابراهیم سره خبرې کړي او په پیل کې ورنه پوښتلي چې د سېنات د مشر ارزښت څه دی او انتخاب یې ولې مهم دی.
سېنېټر د 1903 په آئین کې، اساسي قانون کې، سېنېټ په لومړي ځل جوړ کړی شوې دی او یو خدا د وفاق علامت دی. په دې کې وفاقي حصے چې دی د ملک صوبې هغه ته مساوي برابر نمائندگی په دې کې ورکړی شوې ده. او بل د دې چیرمن چې دی د تا د صدر چې کله موجود نه وي په ملک کې نو مقام صدر د سېنات چیرمن وي. نو دا د ریاست سربراه چې د صدر مملکت ته په دې لحاظ سره هم د ډېر اهم دی.
او چیرمن او ډیپټي چیرمن چې دی هغه دغه کار یا دغه आवाज څومره مهم دی په پاکستان کې یا په سېنات کې، هیواد کې هم او په سېنات کې هم د چیرمن او د ډیپټي چیرمن؟
مارزو کو چې چیرمن عملان چې صدر کله په ملک کې موجود نه نو بیا دې کوم مقام صدر وي. په دې لحاظ سره د چیرمن او دا ډیر اهم ده ڈپٹی چیئرمین دومره اهم نه دی. دا ڈپٹی چیئرمین ټول اختیارات سینیٹ کې دننه دي، دا سینیٹ نه بهر نشتا.
او او پروفیسر صاحب، دا سینیٹ چیئرمین د قومي اسمبلی د سپیکر غوندي باید به طرف وي کنه په دې سینیٹ کې چې کومه کارویان کیږي د قوانینو په اړه؟
بالکل تھیوریټیکلی په کار دا دی چې سپیکر او چیئرمین سینیٹ دا بالکل دا هوی غیر جانبدار وي، او اگر چې دا چا اکثریت یې هغه جوړی خو پکار دا چې هغه بیا حق نه حق ته ګوري، دې ته ونه ګوري چې په اقتدار کې څوک دی او څوک نه دی. عملاً په دې باندې هم کار نه کیږي، خو یعنی تیوریټیکلی دا پارلیمانی جمهوری روایت دا دی چې سپیکر او چیئرمین سینیٹ دا دواړه غیر جانبدار.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره امریکا پلان لري چې د ملګرو ملتونو په واسطه په دغه هیواد کې د سولې د پروسې په اړه د روس، چین، ایران، پاکستان، هند او د امریکا خارجه وزیرانو غونډه راوغواړي او د سولې بهیر لپاره د سیمه ییزو هیوادونو یو متفقه تګلاره وټاکي. پاکستاني چارواکو په بیا بیا ویلي چې د سولې په پروسه او د امریکا او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پاکستان یو مثبت رول لوبولی دی او د سولې د هڅو ملاتړ کوي. په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د روانو کوششونو په اړه د مشال ریډیو خبریال غلام غوس رپورټ جوړ کړی چې په کې د کارپوهانو نظرونه راخستي.
په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او سولې راوستلو لپاره په فروری 2020 کې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونلډ ترامپ په دور کې په دوحه کې د طالبانو او امریکای ترمنځ د سولې یو تړون لاسلیک شوی و، خو اوس مهال د نوي امریکایي ولسمشر جو بایدن کابینه د سولې دغه تړون ته بیا کتنه کوي او د امریکایي چارواکو په وینا امریکا پلان لري چې د ملګرو ملتونو د لارې په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه د روس، چین، ایران، پاکستان، هند او امریکای د خارجه چارو د وزیرانو غونډه راو بلی او د سولې د بهیر لپاره د سیمه ییزو هیوادونو یو متفقه تګلاره وټاکي. په دغه اړه په پیښور کې د سیمه ییزو چارو پو ډاکټر خادم حسین وایي په افغانستان کې د مستقل امن قائمولو او د افغانستان په چارو کې د مداخلت د بندولو لپاره د افغانستان د گاونډي هیوادونو او سیمه ییزو طاقتونو صادقانه همکاري ډیره مهمه ده.
پاکستان، ایران، روس او چین دا په دې سولیز ملک کې د ضمانت رول ولوبهي او دا ټول سمره فریقین چې دي دغه فریقین د تچمتو کی چې هغه د سولې شرایط ومنل شي. بل خبره دا اوم ډیره غټه جوړیږي چې د افغانستان د خلکو منتخب کړی شوی حکومت لمن ززي څنګه چې طالبانو رائے دا او څنګه چې هغه د پاراغي کوشش کوي نو موقتی حکومت یا بوري حکومت به د مسلې حل نه ما خلل دي چې د امریکای پالیسی سازو ته په دې غور پکار دي نو دغه په کې یو ډېر غټ مشکل ښکاری. نو ما ته ښکاری داسي چې مشکلات ډیر دي، خدای دیو کې چې دغه مشکلات حل شي، خو هغه کې به وخت هم لګي، هغه کې به توان هم لګي او هغه کې باید چې بداسي هم کول غواړي چې ګوانډي ملکونه خپل خارجه پالیسای کې او په خصوصي توګه افغانستان سره تړلې پالیسای کې فرق راولي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې پاکستان تر ټولو مهم هیواد ګڼل کیږي او پاکستانی چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې د افغانستان د سولې په بهیر او د افغان طالبانو سره د امریکای په مذاکراتو کې پاکستان یو مثبت رول لوبولی دی. پاکستانی چارواکو په بیا بیا دا خبره تکرار کړې ده چې د افغانستان د مسلې په اړه د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. خو په پیښور کې خبریال او د سیمه ییزو چارو پوه شمیم شاهد وایي یو خواته په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره خبري اترې روانې دي او بیلابیلې غونډې په پام کې نیولې شوې دي، خو له بلې خواته په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي د تشدد پیښو او د وسلوالو فعالیتونو په وجه د افغانستان ولس ډېر اندېښمن دی.
پاکستانی چارواکو خو چرته دانې دي ویلي چې هغه په افغانستان کې په امن کې کردار نه ادا کوي یا مخلص نه وي، همیشه تنل په جبه باندې دا خبره کوي، خو په حقیقت کې لک پاغي باندې تورونه ډیر زیات دي او دا تورونه باندې لری کیږي چې هغه افغان ولس مطمئن. زما دا خیال دی چې په افغانستان کې مداخله شته، د گاونډي هیوادونو مداخله شته او زګه په افغانستان کې تشدد روان دي. عام خلک چې کوم نه هغه ډیر زیات په دې باندې خپه دي، د گاونډیانو نومو، د امریکای نومو، د نړیوال قوتونو نومو، د ملل متحد نومو.
د پرواری 2000 د دوهې د سولې د تړون تر مخه به امریکا د افغانستان نه خپل ټول پوځیان د روان کال د مې میاشتې پورې وباسي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن لخوا په دې وروستیو کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته په یو لیږدول شوي خط کې د افغانستان د جګړې په سیاسي حل او جوړجاړي ټینګار شوی دی، او بلنکن په دغه خط کې دا خبرداری هم ورکړی دی چې د ټولو امریکایي عسکرو د وتلو په صورت کې طالبان په توندۍ سره د افغانستان لوی علاقه قبضه کولی شي. خو بلې خواته انتونی بلنکن د چهارشنبې په ورځ د امریکې د استازو د بهرنیو چارو د کمیټې غونډې ته په خپله وینا کې ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو یا هم وتو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې، خو په دغه اړه د دوی دریز روښانه دی او غواړي امریکایي عسکر له افغانستانه خپل هیواد ته ستانه کړي.
دا مشال ریډیو دا
د بنو پولیس چارواکي وایي چې د افغانستان د خوست ولایت نه هغه ماشوم پیدا کړي چې په 2013 کې تختول شوی وو او افغانستان ته کاچاک شوی وو. دی وایي دغه ماشوم په هسوله کورنۍ سره ملاو کړي دا په پیښه کې ککړ ملزمان په حوالاتو کې دي. په پاکستان کې د ماشومان حقوقو لپاره کار کوونکي وایي په دغه هیواد کې لشورو نه د ماشومانو د تختول کېدو او سمګل کېدو مسله موجوده ده. حکومت یې د مخنیوي لپاره غومره ګامونه نه پورته کوي چې کوم پکار دي. خو بیا د پلټنو وفاقي داري چارواکي مشال ریډیو تویل چې له هیواد بهر د ماشومانو سمګل کېدو کې سونه چې ورته ریپورت شي نو دوی خلاف کاروایی کوي او لزایی پولیسو سره مرسته کوي. په دې موضوع یو تفصیلی ریپورت لرو، تاسو یې اوریدو ته راوړو. د خیبر پختونخوا د بنو پولیس وای چې سلور کال وړاندې له دغه خاره تختول شوی او افغانستان ته کاچاک شوی او ماشومه پیدا کړي او له مور پلار سره ملاو کړي ده. د بنو د پولیسو د تحقیقاتي څانګې او افسر میر دراز د مارچ په 12مه مشال ریډیو تویل چې د ګلاله په نوم دغه ماشومه شازیه نومي یوې خزي او تاغي خاوند آصف په 2013 کې تختولې وه او د افغانستان په خوست ولایت کې خرڅه کړې وه. د پولیسو په وینا دا دواړه خزه خاوند اوس په حوالاتو کې دي.
دا د دولت مو تخپل اعتراف جوړ مو کو کنه دا د مونږ خسري دي او دا جنې مونږ په خوست افغانستان کې خرڅ کړی دا په 85000 به دا افغاني باندې خرڅ کړی و. نو دا مزمان دواړه جلته راړو مونږ به دې په سیوله کې دلو سورس می استعمال کوال ته افغانستان خوست دا هغه کې سورس په طریقې سره د پلار او د مور می په سیوله ګل اته می کسانو ته ملاو کړل. نو بس هغه طریقې سره مونږ د جنې طریقه ور وکړه. د ملزم دا چا باندې خرڅ کړو هغه چې ویلي دا مالور دا وځي خرڅو ما او د دې اتوار باندې دا جنې د خوست افغانستان نه راغلی و.
د ګلاله مور نسیمه بیبي د جمعې په ورځ مشال ریډیو تویل چې دا خپل او یو بل لوري هم دغه کسانو په بانه بوتلې وي او په افغانستان کې خرڅې کړې وي. خو دوی په 2019 کې په ست طریقه پاکستان ته راغلل. البته بل ماشومه یعنی ګلاله چې پر بل چا خرڅه شوی و لا پتا و.
پدا د مونږ خوره هغه ګمون بیان او ویلا خوره راځي د بازار لاله مال ته مونږ ته بوتل راوغوښتل او اې که څنګه شره دا جوړول و بس هغه چې کوم د په کابل ته وته سوالې په ما پسې یو کس راوغوښت نو هغه مونږ زه خر تکړم په 3 لک ریپای باندې څه ما جنې ورا سره واز دوم دا ما څه لور نه او دا ګټ جنې را نه پاتې کړ دا وکړ نه نو دا بیا په بل واغ وطن کې خر تکړه خو صورت وایي تلر کول خوره په مونږ دسي تیر دي کنه لکه په سر ور کې چې ګم د انسان وچا او نه پکې مرګي او نه زمزم پکې څو د ماشومې څلور کوله هلته جوړلې دي. زه دا دغه ظلم پکړاو چې دې ته موږ ټای نه ورکاولا چې به نه ورکاولا او به نه ورکاولې زه په ډاکټرانو نه ګرځول.
نسیمه بي بي زیاتکړه لوري د دې لپاره خرڅ شوی و چې کله لوی شي نو واده بکړل شي. د ماشومانو د حقوقو فعالان وای په پاکستان کې د یو منظم نظام لاندې ماشومان تختول کیږي. د انټرنیشنل سوسایټي فار د پریوینشن اف چایلډ ابیوز اینڈ نیګلیکټ په نوم د یوې ادارې سره وابسته ډاکټر توفیل محمد مشال ریډیو تویل چې ماشومان د واده، جبري مشقت او یا د جنسي استعمال لپاره تختول کیږي او یا نورو هیوادونو کې خرڅول کیږي.
چایلډ ټریفیکینګ چې توا یو چې ماشوم د بلګلاش بل بل ته او تختای ابډکشن چې د بارډر دن نه دی وزاره پر ځای ته چې کوم د ماشوم دا کیږي د مختلف سيزونو لپاره هغه د خرڅولو لپاره ورکول شي هغه باندې بیا وروسته چې کوم د حضور جبري مشقت کم پہ کولے شی پاغا اگر معشوم سره جنسی زیادتی ہم چکم دے کی دے شی معشومانو سره زیادتی یا دے چائلڈ ایبیوز یو بدترین شکل دے صحیح اعداد و شمار بعض اوقات دیر پہ مشکل باندے اور پتہ لگی
کارپوہن وائی معشومان تر تختول کے دورست پا ملک دننا بل زیتو لگل او یا بیا پا بل حیوات کے خرس کرل شی دا معشومانو دا حکونو یو بل فعال ممتاز گوہر مشال ریڈیو تویل چھ پا پاکستان کے دننا تختول شوی معشومان زیتر پا کورونو کے پکار چول کی گی چھ زیاد شمیر پکے دا جینا کو دے دا اغا پا خبرا دا معشومانو دا تختولو زیتر پیخے پا پنجاب سندھ و اسلام آباد کے رپورٹ شوی خود دے کرشمیر ندے معلوم
اسی طرح کے ہمارے پاس اب بھی سینکڑوں کیسز ہیں اس میں پاکستان میں
بکسرا دا سے بلہا کی سن دی پاکستان کے ردا سے کی سنو دا ریکارڈولو کما ادارہ ناشتا زن ادارے پا اخباروں کی رپورٹ شو پیش راٹولوی خوچے کما کی سنا رپورٹ کی گی حقا دیر کم وی په هیواد کې دننه د تختول شو ماشومانو نیغ په نیغه تعلق په کورونو کې په کار اچول شو مهنت کشو ماشومانو سره دی پاکستان کې ډېرې مافیاګانې دا کار کوي تاسو به اسلام آباد کې سوالګری ماشومان کتلی وي دا هم یو غټه مافیا ده چې دوی استعمالوي
جو چائلڈ بیگنگ ہے بچوں کے ساتھ جو بیگ منگوایا جا رہا ہے یہ بھی ایک اسی طرح کا ہی ایک بڑا مافیا ہے
خوب خیبر پختونخوا کے دما شمانو دہ کنو یو بلفال عمران ٹکر په خبره دی وی اندازے لمخه په پاکستان کې په 2000 کې د انساني کاچاک نور لزر نه سوا او سلور 50 کیسونه رپورٹ شویو په پاکستان کې د انساني کاچاک د مخنیوي قانون 2013 لاندې د انساني سمګلینګ سزا 14 کاله قید او 6 لک روپے جرمانه ده او وفاقي تحقیقاتي اداره اف ای اے د دې کیسونو پلټنې کوي د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي عمران ټکر وای چې دا یو نوی قانون دی او د عملی کولو رجحان یې دومره تسلی بخش نه دی خو دا د ستاینې وړ ده چې اوس د انساني سمګلینګ خلاف یو قانون موجود دی
د نمخ کې داسې سخت قانون موجود نو عملی کولو والا اداره چې دا اف ای اے داغی دا نورو ادارو سرا لکا پولیس یا نور اداری داغی سرا دا کوارڈینیشن دیر سخت ضرورت تی او سرا و سرا دا داغی امپلیمنٹنگ باڈی سی جی نو دا حاغی دا کیپیسٹی بیلڈنگ ہم یا دیر غٹ ضرورت تی دا دی ڈیٹا مینجمنٹ او بارڈر سیکیورٹی دا ٹول دا دی سرا تعلق ساتی اس لما پا خیال ہر کلا چی یو قانون پا ملک راشی ناغی لاندے پکار دا چی یو سٹرنتن میکینزم وی یو سسٹم وی نو بیا دا ایشو چی نا نو پاگے کی کمیم راجی او دا ای خاتمم کی دیشی
بل خواد دا پلٹنو وفاقی داری چارواکی وای پا هاگو کیسونو کی دا ماشومانو دا جغورولو لپارا کاروایانے کوی چی پا علم کی راشی او ورطا رپورٹ شی د اداري د انساني سمګلنګ د مخنیوي سانګې مشر ظهیر احمد مشال ریډیو تویل چې دوی په هغو کیسونو کې کاروایی کوي چې نورو ملکونو ته د انساني قاچاق غوي نوموړي زیاته کړه چې د انساني سمګلنګ د مخنیوي قانون او آگاهی لمل د پیښې کمی شوې دي
کمی خو پکې بالکل راغلی دی او د دې قانون نه علاوه نور عوامل هم دي لکه په خلکو کې پوهاوی زیات شوی اف ای اے او پولیس زیات بیداره شوی د نړیوالو پولیسو تاوان هم زیات شوی دی خو دا داسې غټه خبره نه ده چې موږ ووایو چې اول به 1500 کیسونه رپورټ کېدل نو اوس 300 ته راکوز شوی دي دا خو په اصل کې یو څو کیسونه وي موږ په مسلسل ډول د اف ای اے چارواکو او پولیسو سره په رابطه کې یو نو په هغه کې د قانون نافذونکو ادارو پوهاوی او تربیت ورکول شامل دي نور هم ډیر کارونه دي خو قانون لا نوې دی نو په سمه توګه عملی کېدو کې به لږ وخت لګي
لا انفورسمنت کو مې تھوڑا بهتر سنسټایز کرنے میں اٹ ویل ٹیک سم ٹائم
ډاکټر توفیل ویل چې په داسې کیسونو کې د ماشومانو بیا رغونه یو اوږد عمل وي ځکه چې د دې اثرات د ټول عمر لپاره پر ماشوم او دغه په صحت موجود وي
لوګه داسې د دې چې ماشومان تختولې شوې دي بیا ریکور شوې بیا د هغه چې کوم ریهابلیټیشن پکار وي هغه یو ډیر لوی عمل نه دیږي دا هغه نفسیاتي تور باندې سایکولوژیکل ریهابلیټیشن چې کوم ورته وایي هغه کیږي یا هغه ته څه بدني نقصان رسېږي هغه کیږي یا هغه بیا خپل زور حالت دا هغه د مور پر کونسلینګ دا هغه خپل کونسلینګ هغه کې ډیر قسمه ذهني او بدني بیماریان داسې ماشومانو کې وي
د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي وای د ماشومانو تختونه او خرڅونه د انساني حقونو یو غټه خلاف ورزي ده چې د مخنیوي لپاره ډیرو ګامونو ته ضرورت دی دوی وای په کار ده چې موجوده قوانین په سمه توګه عملي شي او د پولو د منظمولو په ګډون شعور او آگاهی هم زیاته کړل شي
دا مشال ریډیو ده
په منګوره کې د مارچ په 12مه د سوات ادبي څانګې تر سوري لاندې د سیمې درېو ادبي شخصیتونو چې پکې شاعر عبدالرحیم روغانی، زلمی استاد لیکوال پروفیسر سبحانی جوهر او لیکوال تصدیق اقبال بابو په یاد کې او تعزیتي ادبي غونډه وشوه. په غونډه کې د دغو لیکوالانو په ژوند او ادبي خدماتو بحث وشو. په یاد کې شعرونه وویل شو. د دغه ادبي ریفرنس په اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ اورو چې د علی خان امید له یو نظم نه شروع کیږي.
ما مرگتا مخامخ دا زندگی سندری ہوئی ددار پسر میں ہوں دا ازادی سندری ہوئی
دا شیر بکی روغانی بابا تا ڈالی دے چھے
تمغا دفن کاری می دم مزار پخاز کیک دئی دمڑو پخاری کی می جوندئی سندری ہوئی
په منګوره کې د خپل کور فاونډیشن په حال کې راجم شوی د سیمې ادیبانو، شاعرانو او زده کوونکو د جنوري په شپږمه نیټه د سواد دوه زلمی لیکوالان سبحانی جوهر او تصدیق اقبال بابو چې د اور په یو پیخه کې مړ شوی ول، او بیا مشر شاعر عبدالرحیم روغانی چې د اوږدې ناروغۍ له وجې د فروری په 13مه نیټه په روغتون کې ساه ورکړه او تعزیتي ریفرنس کې ترانوي ورکړه شو. ریفرنس کې ویناوالو د یاد تنانو په ادبي خدماتو تفصیلي بحث وکړو. په سر کې د جانجیب کالج پښتو څانګې مشر پروفیسر عطا الرحمن عطا ویل
بابو صاحب او سبحانی صاحب ډیر ما د ډیر نزدې زما چون کې د امزولتیا کا پر سر وو نو زمون په منس کې هیڅ قسم به تکلفی نه و. موږ به یو بل ډیر سپین سپین خبرې هم کولې، ډیر علمی مباحثه به هم کېدې. د سړی د سړیتوب کاغي دا وکړې دا موږ خبره کوو نو هغه دې مستحق وو. زما خیال دا دی چې په سواد کې د احمد فواد صاحب نرستو چې کد چا اسلوب ز را لړزولې ما او زه متاثر کړی ما نو هغه د سبحانی جوهر د اردو اسلوب وو.
د عبدالرحیم روغانی په اړه شاعر او لیکوال د سواستو آرٹ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار وویل چې روغانی بابا د خپلې شاعرۍ پر خپل ژوند ښه رنګین تیر کړی او په شاعرۍ یې ډېر لوی بحث کېدی شي.
خپل دینداری لکه دانه په دام کې کېدی پوخری هندوستان د سومنات په بهانه دا د دې معاشري هغه روایتي تاریخ چې هغه فیک تاریخ ورته موږ وایو په یو شکل کې بل شکل کې په خلکو امپوز شوی دی. دغه د ریاست د جبر انداز دی، هغه هم غندلی دی. خو په بعضي وختونو کې بیا روغانی صاحب په خپله د ریاستي جبر ښکار شوی هم دی په ذهني والو باندې. هغه بعضې خبرې سپینې نه دي کړي، لکه د طبقاتي سوال ته هم د هغه ذهن ډېر کلیئر و، مذهبي پیشوائیت او رحبانیت هم د هغه فکر ډېر کلیئر و چې خان په یو ملا په بله اوږه پیر مې په ملا باندې پرلتوالی زه لږه ځان له ډېر دیو لګټم کله ستار کله ډانډتوالی.
ادبی ریفرنس کې وخت په وخت شاعرانو د یاد لیکوالانو په یاد کې شاعري هم وکړه. ریفرنس کې ناس اوریدونکو د عبدالرحیم روغانی شاعري د باز تنانو څخه واورېده چې پکې د منګورې ساجیداری د روغانی یو غزل زمزمه کوي.
وخت به راځي چې غاخ د زهرو بخامار نه لري، منصور به ګرځي مستانا مولا بدار نه لري، سنو لسنو ورکه چی خلق پارنا پسمری، د کلین ور تندر نیولے دے سہار نہ لری، منصور بگرزی مستانا ملا بدار نہ لری.
تازیتی ریفرنس کی دسیمی او ادبی ٹولنو مشرانو د غمزده خاندانو خرخو سره د هر قسم امرستی کولو باور هم ورکو. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے. تاسو دا مشال ریڈیو خبرونو تا گوگے اوس تاسو پام د مشال ریډیو اونیز خبرونې تورتمونه په لور راګرځوم. په پاکستان کې یو شمېر کسان له مودو راهیسې په بیلابیلو نشو روږدي دي چې د بیلابیلو لاملونو له کبله یې د نشو خواته مخه کړې. په دې کې ګڼ شمېر کسان اوس په بیلابیلو مرکزونو کې تر درملنې لاندې دي. د دې اونیز خبرونې په دغه برخه کې د هغو کسانو خبرې اوري چې په نشه روږدي شوي او اوس یې درملنه روانه ده. دا خبرونه هر اونۍ د ستاسو لپاره امچا اعظمي جوړوي.
تور تمونه
د مشال رادیو په ونیزه خبرونه تورتمنه کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. تورتمنه خبرونه کې تاسو هر اونۍ په پاکستان کې د نشي توک پر کارونی لاملونو توانونو او اغیز باندې بحث اوري. په پاکستان کې لوږدې مودې راهیسې یو شمېر کسان په نشي توک ورسوي چې د وخت په تیرېدو سره بیلابیلو او نوو نشي توک ته مخه کړې ده. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې په نشي توکو د رژدېدو د لاملونو په اړه بحث واوریدئ. په روانه خبرونه کې به د هغو کسانو خبرې واوري چې په نشو رسوي او اوس یې درملنه روانه ده یا پای ته رسېدلې ده. په پاکستان کې د بیلابیلو عمرونو یو شمېر کسان له مودو راهیسې په بیلابیلو نشو روږدي چې زیاتره ځوانان دي. د ملګرو ملتونو د 2013 کال د یوې سروې له مخې هلته په نشو د روږدو زیاتره کسان عمرونه له 25 څخه تر 9-10 کلونو پورې دي. اخوا بیا د ملګرو ملتونو یو بل راپور وایي چې په پاکستان کې ټول ټال شاوخوا 6.5 لک کسان په نشو روږدي. په پاکستان کې په نشو روږد کسان د نشو پیلولو بیلابیل لاملونه یادوي. په کوټه کې د رائټ وی ډرګ ټریټمنټ سنټر په نوم په نشو د روږدو کسانو درملنې مرکز کې یو شپږ شپېته کلن ډاکټر هم له یوې میاشتې راهیسې تر درملنې لاندې دی. د طب دغه ډاکټر وایي چې په 2014 کال کې د طب په ډګر کې له څه باندې 40 کلن خدمت وروسته په شلم ګریډ کې ریټایرډ یا تقاعد سو. د نوموړي په وینا په لومړي ځل یې په 1940 کال کې هغه وخت نشې پیل کړې چې د طب یا میډیکل زده کوونکی وو. وروسته یې وخت په وخت نشې پرېښي او بیا وروسته یې پیل کړې دي.
ما په 74-75 کې نشه شروع کړې د چرسته او بیا دا چې یو ټایم بوی مطلب یې لا به مکرې څلور کاله بلته له دې کال کې چې مو وخت برکه دی چې یې بلدن یو نه مې اگزام د نږدې وو نو مطلب ګرد شپه د ایس بیا کې به نه شي نو اگزام یې هغه ډېر سخت اگزام دی ګو بیا مزامین ډېر سخت وي دا بعد چې فاینل تر ورسېدل بیا ارشیف الکول انو دا الفیرین ال 79 بعد 81 چې مې خپل افسر دا مافین کانستټیوټ چې جس لایف یو ال دا مشو وکړ.
نو مور دې زیاته ویچ په ټوله کورنۍ کې وازنې کس دي چې نشې پیل کړي. د په وینا نشا یوازې کوي او د نشو ملګری نه لري. دغه په وینا خپل اولادونو د درملین لپاره په دغه مرکز کې داخل کړي او د په وینا اوس مخ پر رغې دودي. په کوټه کې د رائټ وی ډرګ ټریټمنټ سنټر په نوم په نشو روږد کسانو درملنې دی مرکز کې د بیلابیلو عمرونو کسان موجود دي. د کوټې د نوي کلی 14 کلن محمد سلیمان هم اوس مهال په دې مرکز کې تر درملنې لاندې دي. نو موري وای خپل پلار او ملګرو ته په کتوې نشي پیل کړي خو اوس په دغه مرکز کې مسلکي کارونه زده کوي او صحت یې ښه شوی دی.
ما پلان نشه کوله از مش مخته مطلب مش کور کې ګردو مخته کښنان مخته کول دغه باندې بساغه دودم په مجلې کې دی بیا د باندې یارانم سکواله یاران سره ځکه نشته مغې نشه کول نه دغه کې زم نشي کې منتلاس ما هم نشه شروع کول هغه سره هغه ویل دم دم سکواله نه ما ته بم راکول یو دم سکو دغه کې زم ما ډیر سکوم شروع کړ اوس ما یو کال نشه کړ 15 ورځې کې ته خیر سره سم
پر دې سربیره د کوچلاغ شلکلن ځوان کمال خان وای چې د چرسیانو په محفل کې په چرسو ورسو او نورې پر ځان کنټرول نه وو. نو موري چې یو دکاندار دی یو کال نه شکړې او بیا ورسته د مرکز ته د درملین لپاره ورستل سوی دی.
بس ال زګون ناس خلګ ناس د دفتر بو دفتر کې وشو زیر خلګ ناس او بل چرس کول نشي به کولې نو د دفتر کې وکړه سامان به شو هغه به مراسي نو یو ځل لم ډېر بوی ولته شي نه څنګه دا مې نه پېژم راته دا یو دم وای دم شوم ولې به تاغه دې څه 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 ورس ورس ادم څه کې ادم دیم ځان ډېر نو څه چې یو ورځ مې څه ګرځې کوي څه څه دون نه يم چې راغلی دل څه په څه درا کړونه دې را خبر څه خبر دا رل سره عالم
کتم ځین کسان په کورونه کې دننه ځینی یوازې خو یو شمیر بیا د ملګرو په مجلسونو کې نشي پیل کړي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د نوي ژوند په نوم په نشو د روږدو کسانو درملنې مرکز کې هم یو شمیر کسان تر درملنې لاندې دي چې زیاتره ځوانان دي. د سواد 25 کلن ځوان اکبر علي وایي چې ملګرو یې هیروین څکول نو دوی هم پخته سو. خو د مرکز مشر ریاض احمد حیران د درملین لپاره وروستلی چې له تیرو 15 میاشت راهیسې درملن روانه ده.
ولا مرګرو دلا سم شروع کړم نو مرګرو سکل جمعه ته مې تم درګه چې مونږ دیم وینو چې دا څنګه به دې کوم لښته کړم مونږ ته خدا پته نو چې د دې بدوم تکلیف یاو بیا چې مونږ بیا خپل شو بیا مونږ پرې خو دې نه شو او تکلیف ډیرو ته عزت پکې نه و ملاګانې مم کولې نو بار د خلکو نه مم دی ګونو والا او سبا مخې راتلې جو پټول بم عزت پکې نشته او کور کې سو ګیدبار نه کې خپل خپلوان به ګیدبار نه کې سړی نه چخویان یا مور پلار به ګیدبار نه کوي د معاشري خلک په سید بار وکړي.
بلخوا د سوات معلم جبی فضل معبود خپل کورنۍ لومړی منګوري او بیا پېښور ته د زده کړو لپاره لیږلې او چې هلته له ملګرو سره پنه شو اخته سو نو مور خپل کیسه بیانوي.
دا خو جو یو مرګري سره ناس مونږ تر سکله غوي وی چې د سی یو نوې شهر غلې د سړی له پکې خوب نو مرګي او سټډي پکې صحیح کولې شي مونږ هغه به په سی شو استعمال هم کړه بیا رور څنګه چې استعمال کړو نو هغه مونږ یې ډکو خوب بنر اتلو دغه بم تیل کول او چې کله برا سره بیا نو بیا بم مازړه وټو خوراک چې دی هغه به پکې نه کېدو بسکټ چې دی هغه بم پړل او سټینګ بم سکو نور خوراک بم نشو کولای پکې نشه چې دا یو ذلیل شی دی.
د نوی ژوند په نوم په سوات کې په نشو د روژد کسانو درملنې مرکز کې د دې سیمې د کالج کالونی 24 کلن محمد ایاز لتیرو څلور میاشت راهیسې داخل دی. هغه هم د ملګرو په محفل کې نشي پایل کړي د نوموړي په وینا خپل مزوري به کول او غرونه ماتول خو لتیرو 12 کلن راهیسې بیلابیل نشي ازمویل دي.
ما بس سردین اسوار نوالو لړمانان پور نکړي دي سپین ګولې نولې دا بار سال نه شي مشهور کوي سردي تر سو اپین شو یا بورر شو یا ستل ته خبر لاړه نشه می کوله دورا باندې را دو لاول خپو مچ را واست مزه چې عالم بیا وسو ډیر سخ خوشاله هم سدیا خو بیا چې موږ ته کار سوري د مارسم ته سہولت ډیر ده او ډیر مینې را لکه د مور پلار په شان.
په پاکستان کې څه هم په تیر وختونو کې د چرسو او هیروینو نشه زیاته کېدل خو په دا ورستي څوکلونو کې دلته د میتام فټامین په نوم نشه استعمال زیات شوی چې کریستل شیشه یا آیس مرتول کیږي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د نشو او جرایمو د مخنیوي ادارې د 2013 کال د سروې لمخي په دې هیواد کې څه باندې 9000 کسان په آیس نشه اخته دي. خو په خبر پښتونخوا کې د ډرګ اډوایزري په نوم د نشو د مخنیوي او درملنې لپاره کارکونکو ادارې د 2013 کال په خپل کلنی راپور کې لیکلي چې په دې هیواد کې شاوخوا 15000 کسان په آیس نشه روږدي. په پېښور کې د دوست فاونډیشن په نوم په نشو دروژد کسانو درملنې مرکز کې د عبد الوهاب په نوم یو 14 کلن هلک وای چې لنسوار وي تر آیس پوری نشه کارول دي.
ورومبه نشه مې نسوار شو بیا مې ورپسې بس یو میاش پس ما ویل نسوار خو خوان نه بیا مې چر شروع او بیا مې یو شپږ میاش ته چر سوس کړ بس بیا مې ورپسې ګولې شو بس بیا مې د ترو د زوی وادو لاړو مون چې لاړو دې کارخانو ته راو کارخانو ترا غونو کلیوال امراته یو نامو خولوی آیس نامو وال وی ګرام بدر لدر کی کارخانو ته بچلاړو هغه پول لاندې وساکیناس ا پول لاندې ورننه وت نون نشیان بم وسابم چر واغ است بس بیا ورا غو په موټر سی کار کور.
په نشو دروژد کسانو درملنې همدې مرکز دوست فاونډیشن کې د بټخیل سوات او وڅلويشت کلن نصیب الرحمن له شاوخوا 12 کلن راهیسې د بیلابیل شانو د بیا رغونې کار کوي. نوموړي 28 کاله نشه کړې او په 2009 کال کې یو ملګری دلته د علاج لپاره راوستلی وو. د درو میاشتو درملنې وروسته نوموړي هم هلته په دوست فاونډیشن کې په میاشتنۍ تنخواه کار پیل کړی. هغه وای چې له ماشوموالي په نشو پیل کړی وو خو اوس په دې نتیجه رسیدلی چې تر دې بد شی نسته.
نشه ما دی وو کوکل نشو کوکل نه زمي چاس کلا چاس کی بس مخته مخته ډیر مده نه ها کړو بیا به پودر هم سپورټر سه چې بس دنیا په ماشه سن شي ټول نه کوي مړه یو نه نه پرې هغه کې اکا تین دی او که شرات دی او که چیس دی او که ګولې دی او که چې څه شي دی وسول نه کوي او تقریبا 28 سال ما نشه کړو نشه دومره بیکاره شي دومره چې په دنیا کې زمو چې یو شي په دونه بیکاره نه دا څومره چې نشه بیکاره زمينه نشه زمينه شي بس د ژوند د زندګۍ نه دار سره اخلاصي نایانه د خلاصې د عزت د خلاصې د دولت د خلاصې ان عزت څه یو دی په اړه چې تاسو دا په دې نشم نه ویل دی په شان ان د اوشه بل یو شی نشته چې بل یو کار یو سره ارڅ کوي نو کوي د پروا نه شه سوف نه نومه نه دي او چې نشه کوي نو د نشي نوم دا نه بدنامو دونه د ښار چې لیند ته وي نشي او وړي یو لیکند ته وي او سره نه مو شرق قبل نه دي خپل کله نه خپل پروا نه یو سره دې نه قبل
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې په نشو رشد کسان د نشو د پایل او لاملونو په اړه بیلابیل لاملونه په ګوته کوي چې وروسته د دوی ژوند له کړاو سره مخامخ کړی دی. خو په نشو د رشد کسانو درملنې مرکزونو کې تقریبا ټول داخل کړل شوي کسان پر خپلو نشو او کړنو پښیمانی څرګندوي او وایي نشوې روغتیا ته زیات زیان رسولی دی. دوی وایي لری غدو وروسته به بیا هیڅکله نشو ته مخه نه کړي. روان خبرونه پر همدې ځای پاتې رسیدي. راتلونکي خبرونه کې به واوري چې په تعلیمي ادارو کې لوستي ځوانان څنګه په نشو اخته کیږي او مخنیوي څنګه روان دي. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه شکم. روشانه راتلونکي ولري.
اوس وخت شوه دی زمونږ د ونیسه کلتوري خبرونه سازونه زنجیرونه. په دې خبرونه کې مونږ د پښتو د هغو سندرغاړو او موسیقارانو کیسې در سره شریکو چې د خپل هنر له کبله د دړکو بندیزونو او بریدونو ښکار شوي دي. د نن په خبرونه کې په افغانستان کې د موسیقۍ تاریخي مزل تکتنه شوي او د دې په دویمه برخه کې به په افغانستان کې په موسیقۍ او موسیقارانو د بندیزونو موضوع سیړو. نن د دې لړۍ اړومبی برخه اورو چې تاسو لپاره شاهین بنیرې وړاندې کوي.
ستړي مشه په کلتوري خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی. زه شاهین بونیری یم. د نن په خبرونه کې د سړنکار او کلتوري چارو د پو ډاکټر لیاقت تابان سره په افغانستان کې د موسیقي په وده او تاریخي مزل خبرې کوو. ډاکټر لیاقت تابان وایي چې په افغانستان کې د موسیقي تاریخ زرګونه کاله زوړ دی چې نخې نخانی د سیمې په لرغونی تاریخي آثارو کې موندل کېدی شي. نوموړي زیاتوي چې د افغانستان موسیقي نه یوازې په خپله خاوره بلکې د سیمې په موسیقي او هنري سرګندونو خپل جوهر اثر پرېښی دی.
په افغانستان کې هم چې کوم دورې د تاریخ تیرې شوي دي، هغه که ویدي مدنیت دی، که استایی دی، که بودایی دی، که اسلامي دوره ده، یا د غزنویانو، غوریانو، چنګیز دغه هوتکي دوره ده، که احمد شاهي دوره ده، یا د محمد زی دوره ده. په دې ټولو کې موسیقي څه نه څه وجود لري. د ډنمارک یو پوه سړی دی، علمي څېړنه یې کړې ده، هغه دا وایي چې کاربو 15000 کال مخکې د افغانستان په مرکزی غرونو کې یو ډول یعنی یو چنګ موجود و چې د سمورایانو و ډول ته ورته و. په دې وجه دا خبره څرګندیږي چې سمورایانو چې له ختیځ څخه د لویدیځ په لور یعنی د فرات او د دجلې غاړو ته مهاجرت کوي، نو دا چنګ یې له ځان سره راوړی ولو. یو خو دا تاریخي کیسه ده چې 4000 کال مخکې ده. دویم په بامیانو کې د دوی په یو میوزیم کې یو زوړ انزور پروت دی چې 2000 کال پخوانی لرغونی انزور دی. په دې انزور کې دوی سرودګوري پیغلې چې دی یو چنګ نیولې دی، هغه ژغوي او د دوی دواړو ګوتې چې دی په دا چنګ پرتې دي. دا تاریخي انزور چې دی 2000 کال لرغونی دی او دا ثابتوي چې د افغانستان کې د تار لرونکو آلاتو دود چې کم وو او د ښځو موسیقي چې کم وو د 2000 کال مخکې لا هم رواج وو. له دې سره سم د پېښور په میوزیم کې هم د ګندارا آرت په زاړه آرت چې کم دی په هغه کې دا چې د برین انځورونه پراته دي چې د ساز زړې کمې افغاني یا آریایي موسیقي آلې چې کم دي لکه رباب، ډول، شپېلې او تمبل لیدل کېږي.
Come on.
ډاکټر لیاقت تابان چې کله په افغانستان کې د کلاسیکي او جدید موسیقي خبره کوي نو وایي چې د دې بنیاد نواب شیر علی خان په کال 1868 کې اخی وو. په دغه دوره کې له هنده نوموړي موسیقاران راوستل شو او په کابل کې دیره کړل شو. نوموړي وایي چې له دوی نورو خلکو زده کړې وکړې او دغه شان د لړۍ تر اوسه روانه ده.
په افغانستان کې د جدید موسیقی یا چمتوی د کلاسیکی موسیقی کم بنیاد چی دی یا بنسک چی کم دی د نواب شیر علی خان په دوره کې په کال 1868 کې چې د محمد زوی د کورنۍ بادشاہ او د ته په وخت کې شول سو. دا تاریخی هغه دوره ده چې د هند څخه د لوی هند څخه لوی موسیقاران هنرمندان او سازینه را وغوښتلو. لومړی وارې د افغانستان چې کوم ارګ دی بادشاہ چې کوم محل دی هلته یې واړولو. دوی بیا یې د کوچی خرابات په نامه د دوی دپاره یو ځانګړې محله جوړه کړه چې اوس هم وجود لري. نو دا هغه بنیاد دی چې د دا ځای څخه د پښتو موسیقۍ د افغاني موسیقۍ بنسټ ایښول کیږي. د دې څخه چې بیا کومه دوره راغلې ده په هغه کې موسیقي ډېره وده کړې ده، خصوصا د خان امان الله خان دوره چې په هغه کې چې دی د خپل هم چولو بیخي د موسیقي شوقینو د د بابا او دا په دوره کې امیر حبیب الله خان امیر عبدالرحمن خان په دوره کې موسیقي ډېره وده وکړه. لیکن د امان الله خان دوره چونکې لږ وه د ده بعد د ظاهر شاه په دوره کې چې ولو د موسیقي چې کوم دغه اسکولونه ولو هغه پرانیستل سلو او د داود خان په دوره کې چې دی بیا په هر مکتب کې چې دی د یو مضمون په توګه شامل اسوله. د ظاهر خان په دوره کې چې ولو ښځې سندرغاړي چې وي هغه میدان ته راوړل شوې. دا ولسمز داود چې کوم هغه دا وکړو چې د افغاني موسیقي چې دی غټې درې داسې ادارې جوړې کړې چې د افغان آریانا میوزیک او کندار میوزیک هغو دا کار وکړي چې د ټول افغانستان څخه به سندرغاړي راوستلو د دوی سندرې به ریکارډول او په مرکزي کچه به دا کیسټان جوړول او بیا به دا خورولو سره له دې سره یې سره چې وو د موسیقي خپل مکتبونه دوی جوړ کړو. په ریډیو کې چې د موسیقي حالت جوړ سوله کنسرت چې کوم ول سټیج شو چې کوم هغه ته دوی ډیره وده ورکړه او داسي غټ غټ ګروپان د موسیقي د جوړې کولو چې په ټول نړۍ کې د افغاني موسیقي مبارکي دا ویل کې دلو چې موسیقي د افغانستان شروع سو په هندستان کې وده وکا او په پاکستان کې د موسیقي زوال ته ورسېده.
ډاکټر لیاقت تابان وایي چې د کابل کوچه خرابات د موسیقي او هنر د زده کړې په یو مرکز اوریدلې وو. د افغانستان شاهي کورنۍ بخ پلاد د هنر او موسیقي ډاټګیرنه کوله او دغه هنرمندانو ته په شاهي محفلونو کې د خپل هنر د خودلو موقع ورکولې. نوموړي زیاتوي
دا رقم یو کوڅه ولا په دغه کې په کابل کې نو دلته د دوی د پاره کورونه جوړ وسلو. اول دوی کورونه کې واچولو بیا به دوی د هټیانو په هټیانو کې چې دی شاهي محل چې بدلو الته به پروګرامونه کولو. نو د دوی کورونه چې دلته جوړ سو دا خو هغه هنرمندانو چې دغه سره غلي وو ته هم سره غلي وو الته به وسېدل سره. مګر قرار قرار چې ولو نور هنرمندان ته الته ځایونه جوړ کړل سو. اول خدا او چې خالی په کورونه وو بیا دوی الته خپل چې دی خپل دغه جوړی کې کلچو ثوای سره الته په سکولو کې د دوی کم دفترونه ول د موسیقي د غسنو دلته به خلک زده کړل کم راتلو او د افغانستان د کم ځایو چې برال چې زده کړه به دوی کوله د دوی په کورو کې به بقاعده د دې بیٹکانو د دوی اجره به ولې د لیبه دوی د موسیقي زده کول سره او بیا به په نور وطن کې خوري دلې. دا کوشه خرابات اوس هم موجوده ده او هغه رقم لکه د دبګری چې کم د غد سره د دوی خپل دفترونه دي کورونه دي او دوی چې موسیقاران کته غواړي د موسیقاران ټول الته په یو سیمه کې په یو علاقې کې چې دي دوی ته الته دغه کې چې ملاوي شي
په افغانستان کې په بیلابیلو وختونو کې سیاسي بیقراری، جنگونو او مذهبي سختدریزۍ کې یو خوا د افغانانو ټولنه اغیزمنه کړه او په میلیونونو افغانان مهاجرت ته مجبور کړل، نو ورسره د هنر او موسیقي سره تړلي خلک او کورنۍ هم د بریدونو او مصیبتونو ښکار شوې. سیړنکار ډاکټر لیاقت تابان دا کیسه داسې کوي
چې څه وخت سور انقلاب رالی نو په ټول افغانستان کې جګړې شروع شوې، بربادیانې شروع شولې، او دغه د غمولو چې د موسیقارانو سره چې څه وسو، لکه فرض کړه د نور محمد طریقي په وخت کې چې ولو د پښتو ډېر ښه کرباغی خان کرباغی چې کوم هغه د سیاسي عداوت له وجې چې دی ووژل شو په کابل کې، د دې سمو د پس حمید حفیظ الله امین په دوره کې چې ولو احمد ظاهر چې د پښتو فارسي ډېر ښکلی سندرغاړی و، ډېر خوږ آواز و، هغه د یو سیاسي مشر د کورنۍ سره جګړې په کابل قتل شولو. دغه رقم بخت زمينه چې و څومره ښایسته سندرغاړی و، څومره خوږ آواز ولو، هغه چې دا سندر وویل چې و سرباز یار اخیزه په موصل باندې بیا به دې ودکړم سوري د اوربل لاندې، دغه هم د شرپسند خلکو له لاسه وژل سوله، د حفیظ الله امین په دوره کې وژل سوله په کابل ښار کې. دغه رقم شاه محمد کندهاری چې د افغانستان د کندهار د سندریز مکتب ډېر پیاوړی سندرغاړی و، دا په کندهار کې وژل سو. ولی محمد کندهاری وژل سلو، او عبید الله جان چې بلبل کندهار ورته وایي چې دی سخت مهاجرت لپاره پاکستان ته راوښتي، په لارې کې قتل سو، او د ده چې کوم کورنۍ و هغه غواسوله. دا رقم نور هم ډېر بدبختیانې روانې وې، خو څه وخت چې د ډاکټر نجیب تخته ړنګه سوله او الته چې کوم شرپسند ډلې وې، خاص کر په دغه کې چې ولر کابل په شمال کې علاقه کې د استاد اماهنګ د زوی وادو خالد اماهنګ، نو دلته دا ټول فنکاران موجود وولو چې یو میزایل رالی، او دلته درې څلور فنکاران چې ولو الته شهیدان په هغه شپه کې، دا ځای چې دلته شپېته اویا موسیقاران د دوی د کورنۍ د چې په یو بس کې دی را روان سو په پټه پټه، بیا چې دی پولې چرخې سره دوی ودرول سلو وزرول سلو، نه لکه دوی مهاجرت لراتلو، خو دوی بیا ځان د شوزو ماشومان او چیغې بغاړي جوړې کې د تورخم پرې ځان را ورسوي، او د تورخم څخه چې دوی بیا په یو خلاصه لاری کې رالو، او بیا د پېښور سره نږدې په یو خلاص میدان کې واړولو. دا هغه د مهاجرت ډاکټر نجیب الله باد شروع د اوله قافله و چې راورسېده، د دې ځای چې د دوی بدبختۍ شروع سوې، بیا نو ټول فنکاران چې د کابل راووتلو، د پېښور او جلال آباد څخه د مهاجرت ژوندې، یا څوک پېښور ته رالو، یا کوټې ته رالو، یا چې د چا وس رسېدی بهر نړۍ ته ولاړو.
اوریدونکو، په افغانستان کې د موسیقي پاړه د زمونږ د خبرونې وډمبه برخه وا، په دویمه برخه کې به په نوې دور کې موسیقي او سندرغاړو ته په ورپی خستونزو او چیلنجونو غږیږو. تر هغه د الله پامان.
وطن تراولا مینا و مسافر و مسافر مولا دخلا وطن تراولا مینا و مسافر و مسافر مولا دخلا وطن تراولا مینا و مسافر Oh, oh, oh.
په بخت بدان نیما مسافر چو بوڑے او یار می بیا لا تراشنا او مسافر تم رب بخت بدان نیما مسافر چو بوڑے او یار می بیا لا تراشنا او مسافر او مسافر مولا د خپل وطن ترا ولا مینا او مسافر او مسافر مولا د خپل وطن ترا ولا مینا او مسافر مسافر سوک په مین وی او څوک په ورک وی ملکنا او مسافر او دنه مش په سندره خوانکا